د طالبانو د حکومت سرچینو منلې چې دوی خپل پلوی او د اوبو او انرژي وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم توقيف کړی دی. دغه سرچینو د نوم نه خودو په شرط پرون ماخام ازادي راډیو ته دا خبره وکړه، خو د خاغلی اعظم د نیول کېدو د انګیزې لامل او کره وخت په اړه معلومات ورنه کړل. د طالبانو رسمي سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او دوی په اسانه د دغه ډول توقيفونو په اړه تبصره هم نه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو لیک هم تر سترګو کیږي چې ګواکې خاغلی اعظم له توقيف خونې خپل زوی ته لیږلی دی. په دغه لیک کې نوموړي خپل زوی ته لیکلي چې دای د نجونو د تعلیم د غوښتنې او د امر بالمعروف پر قانون د نیوکو له کبله نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو وایي واشنگتن به پر ایران حد اکثر فشار ته دوام ورکړي. روبیو پرون دوشنبه په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د دې فشار هدف دا دی چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نه کړي. روبیو د سخت دریز روحاني مشر تر واکلان د اټومي ایران اسرائیل امریکا او ټول نړۍ ته یو ګواښ بللې دی. امریکا په 13 جون میاشت کې د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل چې د چارواکو په خبره دروند زیان ورته واړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د اسرائیل له سفر وروسته قطر ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې روبیو په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. روبیو داسې مهال د منځنی ختیځ په سفر وتلی چې پر دوهې د اسرائیل د تیر اونۍ له برید وروسته سیمه کې ناندرۍ زیاتې شوې. لویدیځو اژانسونو لیکلي امریکا هڅه کوي چې د خپل دوو متحدانو اسرائیل او قطر ترمنځ ټوکېدلې ناندرۍ حل کړي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی وړ مورز غوښتنه وکړه چې اسرائیل ته باید پر دوهې د برید له کبله سزا ورکړل شي. د کرکټ په آسیایي جام کې نن د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د دوبۍ په شیخ زاید لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ لیکلی چې لوبډلې د نننۍ لوبې لپاره د چمتووالي تمرینونه بشپړ کړي. افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګ کانګ نه یو لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن په دې جام کې دویمه لوبه ده. بنگلاديش بیا دې جام کې تر اوسه 2 لوبې کړي چې سریلانکا ته یې بایللې، خو له هانګ کانګ څخه یې لوبه ګټلې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو مشر ټینګار کړی چې حکومتي مسؤلان باید کار وړ کسانو ته وسپاري.
او کدا شان را لغیر اهل ته کار وسپاره سم بیا خو یقین نه چاغه په نظام باندې نه پیژې نظام بچپ چلی.
طالبانو د اوبو او انرژي وزارت سلاکار فاروق اعظم نیولې دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي تیر څلور میاشتو کې 3.5 لک افغانان له خپل مينو بي ځای شي.
په دې چې خیمو کې ژوند له هواګانې لګي څه سړی شوی په دغه علاقو کې هغه ځای یخ ده، دا مشکلات نه لري.
او د دیموکراسۍ نړیوال ورځ سږ کال داسې مهال را رسیږي چې خلک وایي اوس مهال افغانستان کې هیڅ څرک نه لګي. هیله ده د خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
د آزادی رادیو خبری مجلې ته خراغلی رازو د سر راپورته. د طالبانو مشر د خپل حکومت له غړو غوښتي چې کارونه وړ کسانو یا کار اهل کار ته وسپاري. ملا هبت الله اخونزاده تیر ورځ په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا خپور شوی دا څرګندونه کړې دي. خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې دغه اصل اوس تر پښو لاندې دی، ځکه وړ کسانو ته دندې نه سپارل کېږي او هغو کسانو ته تر ډیره وظیفې یا دندې ورکول کېږي چې د طالبانو له حکومت سره د جګړې د وخت د کار سابقه لري. ځینې مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره بیا ښه نه بولي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د طالبانو مشر د خپل حکومت لغړ غوښتي چې دولتي مسولیتونه او دندې وړو کسانو ته وسپاري. ملا هبت الله خونزاده ته منسوب په یو غږیز پیغام کې چې وخت او ځای مشخص نه دی، او د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 15مه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپله ایکس پاڼه خپور کړی، پکې زیاته کړې چې هغه کسان باید په دندو وګمارل سي چې د نظام په ګټه وي. د طالبانو مشر د خپل حکومت غړو ته خطاب کې خبرداری ورکړی چې په زور نسي کولای پر خلکو حکومت وکړي، او که د خلکو اعتبار او وړتیا ته درناوی ونه سي عمومي باور به له لاسه ورکړي. لکه څنګه چې د خبره پخواني رژیمونه د وزارتونو او ولایتونو د خپلو ملګرو او خپلوانو په سپارلو سره ړنګ سول. ملا هبت الله خونزاده په دې پیغام کې زیاته کړې،
نن د خلکو پر تای اعتماد دی چې دا اسلامي امارت په مستقبل کې مست ګټ راوړي او زموږ په نپ به وي، او کدا شان را لغیر اهل ته کار وسپارل سو نو بیا خو یقین نه چې هغه په نظام باندې نه پوهېږي. نظام به چپ چلی نو ته موټروان موټر نه دی زده، تا موټر په لاس ور کړی دی چې بوزه په بازار کې زخم ځان تباه کړي، مال تباه کړي، نور خلک تباه کړي.
خو په افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي چې ډیری وړ کسان له دندو ګوښه کیږي، او ځایونه یې د طالبانو او د همغو ادارو مشرانو پورې تړلو خلکو باندې ټکیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو او کاري تجربې په لرلو سره څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلې دولتي دندې ګوښه سوی دی.
چی بر تان از داغ درد دل خود بگویم اکم فعلا باعث یک جوان، باعث از اینکه ما 20 سال تحصیل کردیم، تعلیم کردیم، از این خاک هستم، کجا برم؟
دخل دزرل داغ درد تا چو وایم؟ زه اوس د یو داسې ځوان په توګه چې شل کاله مې تعلیم او لوړې زده کړې کړې دي او د دې خاورې یم، څه وکړم او چیرې ولاړ شم؟ زما په شان زرګونه نور ځوانان هم شته چې دا خبرې کوي. حق یې دی، ټولو دولتي ادارو او نورو ځایونو ته چې ولاړ شي او وګوري چې هلته څه خبرې او څه حقیقتونه دي چې موږ یې ویلای نه شو.
د کابل ښار ای وی میرمنې اوسیدونکي چې د طالبانو د حکومت لخوا له دندې ګوښه سوي او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ایا خوارا برادرا کله ما وظیفه داشتیم نگه بعد آمدن طالبا بیکار هستیم.
موږ ټولو خوندو ورونو دندې درلودې، د طالبانو لره تګروسته ټول اوسکار شو، کوم ځانګړی کار هم نه پیدا کیږي. که چېرته ولاړ شئ تر څو ښه قوي واسطه ونه لري، یا ملایانو او طالبانو کې څوک ونه پیژني، څوک دنده نه درکوي، نه یوازې ښځو بلکې نارینهو ته هم. کله چې طالبان راغلل زه یې له همغې ورځې له وزارت سواب کړم، تر اوسه بېکاره یم، زموږ اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوې دي.
په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره ویجاړوونکې بولي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشر خبرې د حکومت له کړنو سره په ښکاره تضاد کې دي.
طالبان تمام افراد مسلکی برطرف ساختن و جایشان را توسط ملاهای کم سواد و یا ملاهای مدرسه‌ای که سواد نسبی دارن.
طالبانو ټول مسلکی کسان له کار استری او ځایونه په کم سواد و ملایانو یا د مدرسو ملایانو د کړی چې نسبتا تعلیم یافته دي، او واقعا د افغانستان ادارې نن داسې یو ځای ته رسیدلی چې د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې د خلکو وختونه ته ځواب نشي ویلی. مونږ هیله من یو چې دا پیغام چې خپور شوی د ستونزو یو برخه حل کړي، خو دا د هغو شرایطو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان په اداري سیستم وضع کړی دی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دولتي ادارو په بیلابیلو څانګو کې ګڼ شمېر غیر طالب کارکوونکي کار کوي، خو ګڼ شکایتونه او راپورونه د دې ادعاو خلاف څخي. د طالبانو حکومت روان کال په لومړیو کې د یو شمېر دولتي بستونو تنقیسول تایید کړل چې دا د بیوروکراسي د مخنیوي او د ماشونو د ښه مدیریت په موخه یو معمول اقدام وباله. د سرچینو د معلوماتو له مخې هممهاله په بیلابیلو دولتي ملکي او نظامي ادارو کې زرګونه بستونه تنقیس شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده تر دې مخکې هم په دولتي بستونو کې د طالبانو د کورنۍ غړو او خپلوانو په ګمارلو بندیز لګولی و، خو د څارونکو په باور اوس هم د واک او پرېکړو اصلي مرکزونه طالبانو ته د نږدې کسانو په لاس کې دي. د طالبانو د بیا واکمنېدو په څلورو کلونو کې په پرله پسې ډول داسې راپورونه خپاره شوي چې د متخصصو او تجربه لرونکو کارکوونکو پر ځای غیر مسلکي او بې تجربې کسان په مهمو بستونو ګمارل شوي دي. منتقدین وایي دې کار د دولتي خدماتو کیفیت کمزوری کړی او د خلکو باور یې زیانمن کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو سهرانی خبری مجله ته غوږی. د طالبانو د حکومت باوري سرچینو منلې چې دوی خپل پلوی او د اوبو او انرژي وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم توقیف کړی دی. دغه سرچینو د نوم نخودو په شرط پرون ماخام ازادي راډیو ته د خبره وکړه، خو د ښاغلي اعظم د نیول کېدو د انګیزې لامل او کره وخت په اړه معلومات ورنه کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو لیک هم تر سترګو کېږي چې ګواکې ښاغلي اعظم له توقیف خونې خپل زوی ته لیږلی دی. په دغه لیک کې نوموړي خپل زوی ته لیکلي چې دای د نجونو د تعلیم د غوښتنې او د امر بالمعروف پر قانون د نیوکو له کبله نیول شوی دی. ښاغلي اعظم د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځله په غونډو کې د نجونو پر تعلیم او په ټوله کې د عصري علومو په پیاوړتیا خبرې کړي دي. هغه تیر 2024 کال یو وینا کې ویلي، زموږ دښمنان په دې خوښ دي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې او د خرافاتو دروازې پرانیستې دي. هغه دغه راز ویلي چې اوس د ټکنالوژۍ اثر دی او په خبره یې د نیواک ګرو ټانکونه د اوداس په کوزړیو او د پیرانو په دم لمنځ نه ځي. ښاغلی اعظم چې لیکوال او شاعر هم دی، په خواهی د پوهنې او کډوالو چارو د وزیر په توګه کار کړی دی. هغه په بیروت کې له امریکایي پوهنتونه د ساینسي علومو په څانګه کې ماستری لري. د لندن له یو پوهنتون نه یې د اوبو د سرچینو په برخه کې دکتورا بشپړ کړې او د مصر الازهر پوهنتون کې یې د عربي ژبې او د حادثو زده کړې بشپړې کړې دي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو رسمي سرچینې تر ډیره د خپلو مخالفانو یا هم مدني فعالانو د نیولو په اړه پاسانه تبصره نکوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې شاوخوا 350,000 افغانان په کور دننه بیځای شوي او یا هم ځینې ګاونډي هیوادونو ته خوځېدلې دي. د سازمان تازه په یو راپور کې ویلي دي چې د بیځای کېدو اصلي عوامل اقتصادي ستونزې، وچکالي، د اقلیم بدلون او د افغانستان د لسیزو بې ثباتي ده. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ بیځای شوي بیا وایي چې له ایران او پاکستان راستان شوي کډوال په کور دننه په سخت شرایطو کې ژوند کوي او د بیکاری او د سرپناه د نه موجودیت له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې نږدې 3,50,000 افغانان له خپل اصلي مینو بې ځای شوي. د دې سازمان په راپور کې چې پرون یک شنبه د سپتمبر په 14 خپور کړی، ویلي دا شمېر خلک یا په کور دننه بې ځای شوي او یا هم ګاونډي هیوادونو ته کډوال شوي. په راپور کې راغلي دي چې اقتصادي ستونزې، وچکالي، د اقلیم بدلون او د لسیزو نامني او بې ثباتي د دې بې ځای کېدو تر ټولو ستر عوامل دي. آی او ایم ویلي د 2023 کال سپتمبر رئیس د غراز له ایران او پاکستان له 4 میلیون ډیر افغانان بیرته راستانه شوي. په راپور کې ویل شوي چې د راستنېدو دې څپې د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت تر سخت فشار لاندې راوستي او د کار د بازار په ګډون د کورونو تر څنګ نور بنسټیز خدمات سخت اغیزمن کړي دي. د یادونې وړ ده چې نوی واضح روان کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې، بلکې د افغانستان په ختیځه سیمه کې د تیر اګست میاشتې د 1 نیټې د مرګونې زلزلې له امله چې پکې ګڼ کورونه ونړېدل، هم بې شمېره کورنۍ بې ځای شوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی فرید الله چې د 22 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او د وروستۍ زلزلې له امله کور نړېدلی او اوس تر خیمې لاندې ژوند کوي، وایي
په دې چې خیمو کې ژوند ده، له هواګانې لږ څه سړې شوې دي، په دغه علاقو کې هغه ځای یخ ده. نو اوس وختو کې ماشومان، زنانه، مریضان، یعنی دا مشکلاتونه لرو. دا کمپلی یو شی ماشومانو لپاره، زنانو لپاره او کومک ته ضرورت شته.
په ورته وخت کې ایران او پاکستان یو شمېر راستنه شوي کسان وای په کور دننه لډې رستونزو سره مخ دي. و وشکلن مصطفی چې د درې کسیزې کورنۍ سرپرست او نګدي درې میاشتې وړاندې له ایران ایستل شوی، اوس مهال د هرات په غوریان ولسوالۍ کې ژوند کوي. نو موږ ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان ته لسنېدو وروسته د سرپناه او بیکاری په ګډون لګڼ رستونزو سره مخ دي او لډې ناچارې هڅه کوي بیرته ایران ته د نفقې د پیدا کولو په لټه لاړ شي.
کوم ورځې چې افغانستان ته راغلی یم بیکاره یم، ډېر هڅه مې وکړه خو کار راته پیدا نه شو. سرپناه نه لرم، اوس هم د خور په کور کې ژوند کوم، هیڅ پیسې هم نه لرم. د ژوند پر مخ بیولو لپاره پورونه کوم، خوست لدیر ناچاری بیا غوړم ایران تلاړ شم
د اتکاسی کورانه سرپرست حمید الله چې د کابل په یکتوت سیمه کې ژوند کوي او لته دونی مقاله رئیس له پاکستان افغانستان تستون شوی هم ورته شکایت لري
د راتګ له وخت تر اوسه بیکاره یم کورنه لرم د کډوالو چارو وزارت چې د کومې ځمکې د راکولو ژمنه کړې و هغه مخترانه کړه باور وکړي ډېر ستونزې لرو ان تر دې چې ناروغان شو د ډاکټر د فیس د ورکړې توان نه لرو
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په خپل تازه راپور کې خبرداري ورکړي چې اوس مهال نړیوالې بیړنۍ مرستې کافي نه دي او په اوږد مهال کې راستنیدونکي کسان د سرپنا په ګډون روغتیایي د کارموندنې او د غراز د زده کړو خدمتونو ته اړتیا لري تر څو دوی خپل ژوند له سره بیا جوړ کړي که څومره د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی دا چې د طبي پیښو د زیانمنو او رستنیدونکو کسانو سره د ستونزو د حل په برخه کې مرستې کړي خو زیانمن کسان تل شکایت کوي چې دوی اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي او د بیکوري بیکاری او اقتصادي ننګونو په ګډون لمنیتي غوښتنو سره مخ دي د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یونیچار د وروستیو شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې 2.6 میلیون افغانان له ایران او پاکستان نه ستنه شوي دي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
تاسو ازادي رادیو او ری ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې لنډیوالو بیړنۍ مرستو پراته د افغانستان په ختیځ کې د ورستیو زلزلو له عمله د زیانمن شو ژوند له خطر سره مخ دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي اساسي او د یونما مشر روزا اوتمبای و د سرګندونې زلزله زپلو سیمو ته تر سفر مخ کې کړی دی په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې که څه هم دقیق شمیره نشته ورسره خو ویل دي چې د ورسېو زلزلو له عمله کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورنۍ بے ځای شوی او مرستو ته اړتیا لري تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د ورسېو زلزلو له عمله د بے ځای شوی کورنۍ او درتلونکو په اړه اندېښنه ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې لنډیوالو بیړنۍ مرستو پرته به د افغانستان په ختیځ کې د ورسېو زلزلو له عمله زیانمنې شوی کورنۍ ژوندې پاتې نشي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استاذ او د یوناما مشر روزا او تنبایواله زلزلې زپلو سیمو څخه د لیدنې پر مهال د زلزلې زپلو سیمو د خلکو د ضرورتیا د ستاینې ترڅنګ د مرستو پر سوالو کې د خزو پر حیاتی رول ټینګار کړي یوناما داغلی او تنبایواله قوله په یو بیان کې چې پر فیسبوک کې خبر کړي ویلي ملګری ملتونه د زلزلې زپلو وګړو څخه د ملاتړ لپاره د 1.9 میلیون ډالرو غوښتنه کوي لدی مرستو پرته به اغیزمن نشوي کورنۍ لراتونکو ژمی ژوندې ونوځي که څومره د ورستیو زلزلو لامل په ختیځو ولایتونو کې د بي ځای شوی او زیانمنو دقیق شمیر لا نه دی معلوم خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM شمیر زرګونه کورنۍ خودلې دغه سازمان اندېښنه خودلې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک دی او ورستیو مرګونو زلزلو او د لکونو کډوالو بیا راستنیدنې د وضعیت لا پسې خراب کړي یو شمیر بي ځای شوی کورنۍ چې اوس مهال د زلزله زپلو لپاره په جوړو شویو کمپونو کې ژوند کوي وایي مرستندوی بنسټونه دی ورسره د دایمي کورونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي دوی وایي اوس مهال په لنډمهاله خیمو کې ژوند کوي خو د بارانونو او ژمي د یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول چمتووالی نه لري د کونړ د څوکۍ یو زیانمن ګلاب شاه ازادي راډیو ته وویل
اوس مونږ چې کم بنیادی کار نه دی ورځ مونږ کورونه په خیمه کې ژوند نه تیریږي جمعه را روان دی یخنۍ د ماشومان پاتې دي په خیمو کې وخت نه تیریږي بیا چې موږ سره د کورونو په دغه کې ډیر مرسته وشي او موږ ته پاخه کورونه راته جوړ کی
د ننګرهار د درنور ولسوالۍ د سوتن کلی یو زیانمن شوی شیرولی هم ورته غوښتنه لري
زمونږ د زین خلکو ته د خیمه مراغلې د چاته رسیدلې د چاته نه دی رسیدلې دا یو رسکار نه دی دین او حدس زمونږ د درنور ساخه ده غریزه ساخه ده واور راضی مونږ و ضرر لرو شي ماشومانانو ته دا کوردیګان دی جرابونه دی نور دا خوراک سامان دی تقریبا یو کال یو نیم کال پوری ترسو شي دا زمنګ اولس ټول غریب اولس دی او واسته نه لري شي دا خپل پیسو باندې دا جوړ کی
دا په داس حال کې دا چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستيال د سپټمبر په 14 د کونړ ل زلزله زپلو سیمو نه د لیدنې پر مهال ل نړیوال ټولنې نه د زیانمنو لپاره د دایمي سربناو د جوړولو په برخه کې د همکاري غوښتنه کړې ل دې وړاندې د طالبانو لپاره خو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې رئیس ملا نور الدین ترابي ویلي د زیانمنو کورنۍ لپاره د دایمي سربناو په جوړولو کار کوي د 3 اگست یو درشمي مرګونی زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځنګلي ډول کونړ او ننګرهار کې پراخه ویجاړې رامنځته کړې د رسمي راپورونو لمخې په دې مرګونو زلزلو کې له 2200 زیات کسان مړ شوی او نږدې 4000 ټپيان شوی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې د دغه زلزلې لامل د ننګرهار، لغمان، نورستان او په ځنګړي ډول د کونړ لک تر لګه وزره کورونه لمنځه تللي او زیانمن کسان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د دوی موندنی ښیي چې دایمي سرپناه، خوراکي توکي، درمل او نورې مرستې د زیانمنو کسانو مهمه اړتیا دي.
اوریدونکو اوس هم د خبری مجلې د پای شیبو ته رسیدلی یو پزله پوری مطلب راخلو. هغه دا چې پرون د سپتمبر 13 په بخښنې سره د سپتمبر 15 د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ به دا چې اوس افغانان د ډیموکراسۍ په اړه څه فکر کوي او آیا دغه څه په افغانستان کې محسوس دي، په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپورت.
دیموکراسي یا ولسواکي هغه کلمې چې خای په دې ورستیو کې د افغانانو په ذهنونو کې ډېر کم وګرځي او یا هم بيخي هري سوي وي. دا حق چې د طالبانو له تیري دورې ورسته په تیرو شلو کلونو کې د نوی اثر د پایل شوار بلل کېده او تلې د ټینګښت اداوي کېدلې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې معنا او رنگ بایللې دی. یو شمېر افغانان تیر شل کاله افغانستان له ننګونو سره مل نسبتا دیموکراتي دوره بولي او وایي چې ورو ورو یې حکومت او خلک ولسواکۍ پر لور بیول، خو اندېښنه ښیي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خلکو د حق اخیستل سوی او دوی ته ټولنه لوی زندان ګرځول سوی دی. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تیرو شلو کلونو کې نسبتا دیموکراتیک نظام په ترڅ کې ترلاسه کړي حقونه او لاسته راوړنې اوس د طالبانو تر واک لاندې صفر سره صرف سوي دي.
افغانستان که څه هم ستونزې ولي، خو خلکو لږ تر لږه د رایې، زده کړې، د بیان د ازادۍ حق لرلو، ښه د ښوونځیو، پوهنتونونو کار ته تللی سوی. طالبان تر واک لاندې اوس هېڅ ډول ولسواکي نشته. ټولې پرېکړې د یوې ډلې په لاس کې دي، د خلکو غږ نه اورېدل کېږي. ښځې تر ټولو زیانمنې سوې دي، نه ښوونځي ته پرېښودل کېږي، نه پوهنتون او نه کار ته.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ورته اندېښنه او شکایت مطرح کړ.
له واک ته رسېدو سره د خلکو رایه او نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي. رسنۍ محدودې شوي دي، مدني فعالان او د نظر خاوندان سیاسي شنونکي یا چوپ شوي یا مهاجر دي. نه یوازې زه، بلکې زرګونه نور ځوانان یې اغېزمن کړي یو.
دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه یې باید غږ واوري او افغانستان کې د خلکو د مدني او بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ولسواکه حکومت ته زمینه برابره کړي. خو تیر شل کاله آیا رښتیا افغانستان کې دیموکراتیک نظام یا ولسواکه حکومتونه موجود و؟ د سیاسي چارو شنونکي او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
البته ډېر مسایل د دیموکراسۍ د تقوی لپاره یا د ولسواکۍ لپاره رامنځته شول، چې مهمه مسله دا وه چې قانون اساسي جوړ شو، یو چوکاټ جوړ شو چې حکومت څنګه تشکیل شي، د هغې کې د حکومت رول، د ولس رول، د خلکو د حقوقو ټول پکې واضح وو او بالاخره ټاکنې تر سره شولې. البته مشکلات موجود و، دې کې شک نشته دی، اما خلکو خپل آواز اوچتولی شو، د بیان ازادي درلودله او ورو ورو د افغانستان د ثبات او د قانون د حاکمیت خواته روان وو.
ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ د 13 نړیوالې ورځې په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انتونیو ګوتریش په حواله په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دیموکراسي په هر ځای کې د خلکو زړورتیا څرګندوي او خلک د خبرو، ګډون او باور له لارې خپلې ټولنې رامنځته کوي. د سازمان د 2015 کال د سپتمبر 15 د دیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ګوتریش له قوله د شوار په توګه لیکلي چې دیموکراسي د خلکو د ارادې، غږونو، د دوی د انتخابونو او ګډون له لارې ځواکمنه کیږي. خو افغانستان کې چې دا مهال طالبان واکمن دي، د خلکو ارادې، غږونه او انتخابونه څومره مهم دي او ولسواکي یا دیموکراسي په څه حالت کې ده؟ د سیاسي چارو شنونکي د پاکستان لپاره د تیر جمهوري حکومت ځانګړي استازي او د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت زورواکۍ وباله او ویل چې دوی پر خپلو کړنو هم افغانان زیانمن کړي او همې په خبره د افغانستان نړیوال ژمنې او هویت تر پښتنو لاندې راوستي. ښاغلی داوودزی وویل
فعلی زورواکه نظام دی چې په افغانستان باندې حاکم دی، حاکمیت لري، ملت ته د هیڅ نوع مسؤلیت اراده نه لري او نه هم نړیوالو ته غواړي چې مسؤول اوسي.
ملت ورنجونو تعلیم غواړي، کار حکومتداری غواړي، او په حکومتداری کې ملت برخه غواړي د خپل نمایندګانو د لارې. خو د یو تن فعلي زورواکه نظام احترام نه ساتي، همدارنګه نړیوال هم ورنه توقعات لري. اوله توقع خو یې دا ده چې د تروریستي ګروپونو دوی ساتلي دي چې دې پروسې ته خاتمه ورکړي. په یو خوا د ملت حوصله کیدی شي چې په تنګ راشي راتلونکي کې، بل خوا د نړیوالو حوصله په تنګ راشي.
ملګري ملتونه وایي د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د وضعیت د بیا کتنې فرصت برابروي. ډیموکراسي د یو هدف په څیر یو پروسه ده، او یوازې د نړیوالې ټولنې ملي حاکمیتي ارګانونو مدني ټولنو په بشپړ ګډون او ملاتړ سره کولای سي د ډیموکراسۍ مثال په واقعیت بدل کړي. ملګري ملتونه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې اعلامیه کې د بیان ازادي د ډیموکراسۍ د یوې بېلګې په توګه یادوي، او زیاتوي چې د بیان ازادي د بشري حقونو یو بنسټیز حق دی چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي دي. په ټکو یې په ټولنه کې ځینې حکومتونه او هغه ځواک شته چې پر وړاندې یې د خنډ جوړولو لارې لټوي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. په دې حق کې لاسوهنې پرته د نظر د ساتلو او هرې رسنۍ له لارې د سرحدونو په پام کې نیولو سره د معلوماتو او نظریاتو د غوښتلو، ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده. خو ژورنالیست او د چارو شنونکی سمیع یوسفزی په افغانستان کې د رسنیو اوسنی حالت داسې ارزوي.
رسنۍ اوس هم خپل کردار ادا کوي. سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه د باندې دي هغه مونږ ته پاتې دي. وطن کې دننه خو هر څه له منځه تللي دي. نه څوک په فیسبوک کې اظهار رائے کولی شي، نه په کوم مجلس کې خبرې کولی شي. اوس تر ټولو دروند بار په رسنیو او مطبوعاتو پاتې ده. مطبوعات دا وخت واحد سنګر ده چې طالب خلاف د طالب د کړنو خلاف د خلکو مشکلات او د افغانستان د خلکو بدبختي بیچارهګي هغه دنیا ته بیانوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلی دی دوی د ملي ګټو او هیواد د کلتوري ارزښتونو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو دوی په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډاوه. تر اوسه یې د اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي، او د حکومت ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډیره یې سخت دریځ دي. دغه راز ملي شورا یا مقننه قوه یې له منځه وړي، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له تعلیمه راګرځولي، او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. خو طالبان ولې د ډیموکراسۍ ضد دي، او آیا دا کړنې د افغانستان سربیره سیمه هم اغیزمنه او اندېښمنه کړې؟ په پاکستان کې د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې د طالبانو حکومت ولی هم چیړي او تبصرې پرې کوي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له ډیموکراسۍ نه ناسم او افراطي تعبیرونه لري چې د ذهنیت سیمه هم اغیزمنه کړې ده.
نو دا سم خبره نه کوي، خو اصل خبره دا ده چې یعنی چې په هر نه چا پستوري دي یا څوک چې دې په تشاو لار دي، هغوی نه غواړي چې افغانستان د یو هیواد په توګه یا د ملت په توګه افغانان نړۍ په سیالۍ کې سیال شي. دا سیمې بنې تاثیر مخکې نه مخکې آئې دي، مخکې نه مخکې شوي دي. راغلی دي هلته کوم تاسو ګورئ چې د جنکو مکتبونه چې دي په هغه
که څه هم د شاه امان الله خان دوره په افغانستان کې یو سلطنتي دوره وه، خو د چارو یو شمېر پوهان وایي چې د وخت له غوښتنو سره سم په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د دوی په وینا د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول، او افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون هم د 1943 کال د تلې په 9مه نافذ شو.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته ل اووم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شدو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
د ازادي ملما
السلام علیکم، احمد شیبر یم، خبرونه ته شرغلی. نن مو په دې خبرونه کې یو ځوان را مل مکړی دی، نصیب الله لایق، د په کندهار کې ژورنالیزم وبسته دی او اوس د یو خصوصي پهنتون د نشراتو د برخې عامر دی. لایق صاحب، خبرونه ته شرغلی.
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته، ازادي رادیو او خوشوریدونکو ته.
لایق صاحب، کا لمړی له دې تخلص را شروع کړو. عادتا په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې چې جګړې په دې وطن کې نه وي، خلکو به له دې تخلص سره ډېر احتیاط کاوه. اوس داسې چا تخلص په ځان کې نشته مسې هغه مشهور سړی وي، استثنا خو بېله وه. لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی، تاسو څنګه دا تخلص ځان ته را انتخاب کړ؟
شیبر صاحب، د تخلص په اړه که چیرې افغانستان کې واقعاً داسې یو مسله وه، بس تاسو څنګه یادونه وکړله، دروند او محترم لیکوال او شاعر ښاغلی سلیمان لایق سره موږ څه دغه نه لرو، رابطه نه لرو. دغه د لایق تخلص چې دی، زموږ که ووایم چې یو ډول فیملی نیم هم دی، زما د کورنۍ له مشرانو څه نیولی، د مشر ورور بیا راځه دغسې تر ما پورې، بیا زموږ د کورنۍ تر ډېرو کوچنیانو پورې. چې دا تخلص مشران ورونه یشې دي، نو بیا زموږ هغه رسمي اسنادو کې او دغه رقم په ټولنو ملګرو په کورنۍ کې بیا هم دا تخلص ورسوي زموږ لپاره.
لایق صاحب، تاسو تازه د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوي یاستئ، تقریبا یو کال وسو. دا ژورنالیزم هم چې کله په پیل کې لوست، په خپل خوښه انتخاب کړی او کنه د کانکور په امتحان کې د پانځه ته انتخاب شو؟
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثره ځوانان دغه دیش ښکار شوي چې د کورنۍ په خوښه به د یو پوهنځی وایي، یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې دی له مجبوري د ژوند له سختیو څخه دی چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پورې نه سي رسېدلی، هغه وخت غواړي او مصارف ورڅخه غواړي. زه خپله له ښوونځي چې فارغ کېدلم، له هغې لیسې فارغ کېدلم، په درجه کې وم. بیا یو غټ ستونزه چې راغله هغه وخت کې 2020 کال و، د کرونا وایرس هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته سول، نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت سول، د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت سول. فرانسه ډېر موږ هم بیا خپل هڅه نه ده پرېښې، خو حالات داسې جوړ و چې تر ډېر پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوا کې هغه وختو کې آنلاین برخه دومره قوي نه وه، د خلکو ورته فکر ځکه دا شی در اتک سره وروسته بیا په آنلاین برخو کې بېلابېلې هڅې شوي چې د مختلفو خلکو له لورې څخه. نو هغه کال زموږ درسونه چې وه بېخي ډېر اصطلاح سره ټکنې سوله او داسې کمزوري هم سوله، چون زما هدف دا و چې زه باید طب ته ولاړ شم، خو حالات دا نه اجابوله. ایو ور خدا بیخی موږ لپاره بیخی خوب خیال وکړ، کانکور از منی په کار واخیستس. خو بیا هم کانکور از منی واخیستس ول، او تا ژورنالیزم از ما لومړی انتخاب تیبو، او دوهم ژورنالیزم چې په خیر سره ژورنالیزم ته کامیاب شو.
نو دا دوم د ژورنالیزم په څه اساس انتخاب کړی و؟ تیب خلا په افغانستان کې څوک وایي سي که څوک ډاکټر سي پراتون کې به خامخا کار ورته پیدا شي، یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین سوی کار ده، لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څنګه دغه انتخاب درلود؟
وخت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي، په غوښمو کې د ژورنالیزم د وخت کم کسان چې ډېر ماشوم هم کوچنیوالي کې مش په کور کې وو، تلویزیون لګېدلی وو، د پاکستان یو تکړه ژورنالیست ډېر ښه بحث کوي، په اصطلاح سره د پښتنو طرز، د وینا طرز، د سوال کولو طرز، همداسې هغه چې کومه خبرونه مې پر مخ وړله، د دوو شانو سره په اصطلاح سره ډېر متاثر شوی وم. سره له دې چې ما غوښتل چې ووایم، خو دا مې هم ویله افغانستان کې دا خبره سل فیصده نه تضمینېدله، حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک وکړي او خامخا هغه انتخاب ته کامیاب شي، البته په هغه د کرونا په کال باندې. نو بیا مې وویل چې دا هم یو شوق دی، او په غوښمو کې د وظیفې په باره کې که څه ووایم، په غوښمو کې د ژورنالیزم لپاره، د ژورنالیستانو لپاره او د رسنیو د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وظیفو یا د کار د
کولو او بازار تودو د ژورنالیزم. لیکن دلته بیا یو بل شی هم ده، طب له ساینس سره تړلی ده، او ژورنالیزم اجتماعي علومو کې راځي او ساينسي علومو کې نه راځي، دواړه یعنی سره لري دي. څرنګه یو اړخ کې طب او بل اړخ کې ژورنالیزم؟
ولا دا سوال ډیر جالب دی خپل فار چې دی جواب وړي زما پر زما دا خبر وکم دا چې زما ستاسو خبرې ته ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنې مضمون چې زما ترګر هدا ورسره لاس کړی وانم په ستونزو کې هغه د ریاضي مضمون او دا ترې وخت دا شی راسي وو نور زه خپل په خپل وخت کې کټولنیز علوم البته که ساینسي علوم که اجتماعي علوم په دې ټولو به مې انشاءالله شکر برلاسي وم او په ځان باور درلودلی نو د اوس په استادان زموږ همدوره کسان هغوی د زه سره بلد وو زه وایم مطلب مې دا دی که څه هم د ساینس او د اجتماعي علوم ساحې سره یو بل څه بېلې دی خو د خپل مکتب په حال باندې زه په دواړو برخو کې برلاسي وم شون هر برخه چې تللی وای زما لپاره انشاءالله سختي نه وه
که دیر تراسم ژورنالیزم ولوست فارغ اسوی څه فکر کوي چې د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړی دي چې کچيري عملاً تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکن وي
چې برسر تاسو پښتنه ډېر پر ځای پښتنه ده خو زه به یو شی وایم چې افغانستان که په هر دولت کې قرار هم لري خو بیا هم کچیر موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه کده لورز د کړی کده په هني په برخه کې د علي لیسی او د منځني او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې دا د نړیوالو د وسره فرق دی او کتوان دی خدمت مرکز او د نور لیر په تو ولایتونو لا فرق سره کوي زبوهم د څه به موږ نه موږ دا سپسیوی البته سلفي سره دا بدل لرو او موږ په کافي اندازه البته چې پاره کې هم ځین مسائل د ستاسو په خاطر باندې د جنگونو په خاطر باندې د کورونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یعنی مې سي وی دي یا اصلاح سره ځین مزامل مو چونه مودې چې باید ورکول سي هغه نو ورکول سي خو ان شاء الله که د فیصدی اندازه زور کمه د اویا او د چا په منځ کې موږ په دې توګه د لیو چې اوس کوم برخې کار هم کوم عمله مزفه لرمه دا زما د پونځي سره یو تړلې برخه ده ایډیټینګ دی په سلا سره راپور لیکل دی او کڅو یو کنټینټ کریشن دی د انګلیسي کې زموږ مان ماته مخرزه نو دا شان ټول زموږ پونځي هغه عملان برخه ده زوس وظیفه ورڅخه لرم
زما پښتنه دا وه یعنی هغه کوم څه چې تاسو په ژورنالیزم کې لوستل عادتا لکه تر کومه ځای څه خبرم په افغانستان کې عملی درسونه کم دي دي پانتون په دوره کې کله چې تاسو دا ویلی چې خبر څنګه لیکي لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکل هم ده څه
نه په ځینو داسې دي د تر مزامینو فرق شي برساب لکه څنګه چې په نور مسله کې دا شی راځي او ستان فرق کوي په نن فرق کوي مزامین فرق کوي دا خبر شوازي کوم شي ځینو سازانو نو سره ډیر خوري چلی ده اوس هم موږ دا غوښیو عملی کارونه هم را باندې کړی دي او وخت کې موږ ته باندې کړی دي او دا به هم وایم چې داسې سازمان هم و چې د مزامینو کې په اصطلاح سره څنګه چې تقاضا غونی کار نه پر موږ سوي دي او نه زموږ څخه ورته سوي دي
کله چې تاسو ژورنالیزم لوست کنه په هغه وخت کې د ژورنالیزم د دې له خاطر چې زه هم دغه دګر کې کلونه اوسه کار کوم کنه یو شی ډیر مهمه په کې دا چې ته باید رسنی تعقیب کې دا ډیر ضروري شی ده چې وا نوري نه ل موضوعات خبرې دایسي او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه پیش سره تړلې دي نو بیا نه خبره څوک سنې لیکلې یا کار مخته نسی وړي څنګه دي پانتون په وخت کې دي رسنی اوري دي
بلیو زه خپل کوایم په غوښکو کې ما د په ملي کچه د طلوع د لمر همدارنګه د اریانا تلویزیون نشرات اوریدل او په نړیواله کچه کوایم چې پاکستان کې د نړیواله شو بلیول دوه نور هم ندي بیا هم په څه سوني موس کار کوي په غند از سره د بی بی سی الجزیره او همدارنګ طریقه کې ځینې نړیوال رسنې دي سی ان ان البته
او سی جی ٹی این د دې رسنیو هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی د راپور هغه د باندې کولو طریقه همدا غشان چې موږ سره لاس ګریوان و تر یو اندازې پر مو کتل او ورسره په دغه کې و اړیکه کې ول.
یعنی تاسو تلویزیون ته ډېر اشاره وکړه. ازادي راډیو مو اوریده؟
بله ازادي راډیو مو اوریدله. او همدا زما سره مرکه اغه قدرت وایم د ارتباط یو لامل شاید همدا اوسی چې زه خپل په ازادي رادیو کې ما یو څه مخ کې ازادي رادیو د نتورک په اړه چې د پښتو برخې په اړه د خبرونه کول ما غوښتل چې یو څه وګرځم زی معلومات وکم. تاسو د ازادي رادیو همکار غلی ملالی بشیر ما هغه تعقیبول البته دی غیخ پرونی مې په اصطلاح سره همدارنګ شی بر سر تاسو خپل خبرونه د فیسبوک تلار تاسو نشرات همستا پرغلار متعقیبول.
او کبرته د ژورنالیزم دی برخه تراسو تاسو د ژورنالیزم دی پانسی دا دوره کچیر تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچيري دغه دی پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکي څه شان به بدلوي سي نوې مسلین نشته کې د ژورنالیزم په برخه کې
عموما لکه څنګه چې شبر سب تاسو په دې په کې ترمش به خې یادي وایو چې په لسیزم ترمش بالا کړ کار کړی دی او فکر کوم زه تجربه لري. زما له فکر تر ټولو مهم شی چې دی هغه دا چې موږ تر تیوري فقط ویل او په هغه باندې پوهېدل مهم دي. نور د تیوري فوکس باید ایسته سي او عملي برخې ته که محصل یې زده کوونکی باید ورداخل سي. عملي برخه کې اوس هم څونه چې تقاضا د ونې کار البته نه دی ورسره سوی. په عملي برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مضمون جلا جلا فوکس باید پر عملي برخه وسي. او همدارنګه یو ډېر زما لپاره صرف ژوندونکی شی چې هغه دا چې دا تر سوی دی زه نه پوهېږم چې په افغانستان په نورو پوهنتونونو کې به څنګه مسله وي. یو محصل د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې دی ډېر ښه لایق یې کورني کارونه هم کوي البته وخت په وخت په سیم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخکې هم لورستو. خو بیا داسې یو وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د دې ټول شعبه یوازې د امتحان د پاشې څخه فیصله کوي چې زه د دې شش کار سره هم یم او له وخت وخت مې استادان ته مې کله چې زه د زمو استادان سره نږدې مجلس سره دا خبر مې ورته یاد کړو چې استاد تاسو دغه یو کار وکړئ د محصل د سمستر د جریان کورنۍ دندو د فعالیتونو ته وګوري پر فرشي قضاوت مو ځکه کوم کوي چې یو ورځ د اتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کوم ستونزه ولري.
یعنی د امتحان د نمبرو په ارتباطو کله نا کله په ځینو پانتونونو کې د سویسی کې د سیسی دی عملی کار له خاطر استاد لس نمبرې وټاکي د یو بل کورنی کار له خاطر 15 نمبرې وټاکي یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي. او البته په اروپאי پانتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمبر تر لاسه کی دای کولای شي سه استاد ته وایي سه زه په دې نمبر باندې راځي نه يم زه غواړم چې امتحان بیا ورکم. نو یې ته بیا چانس ورکړي فرزند 15 شپږ ورځې یو ونی ورسته و تیاری وکاو او استاد ما مغه سوالونه بیرته ترینه کوي نور سوالونه کوي. فکر نه کوي سه دا هم بدلار نه ده.
نه دا بدلل نه ده زموږ مسایل کم دي سپیڅلې امتحان کور سه کنه ژوند دې څلور کال وخت دی دی د پونتن پجریان کې چې کوم ځول لپاره موږ د امتحان لپاره مده کې نه درلودل. موږ د غل لپاره دوه مری امتحان ورکړي د غل لپاره مده کې نه ولې د کافي نظر مړي چې موږ یې تقاضا درلودل هغه ما خسته دي.
ک لا پونتن شاته ولارسم د مکتب وخته تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایي او لیسه دوره بشپړه کړې ده.
ابتدایي دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایل منځنی ښوونځي و عمل ته ویلې ده. او د منځنی اوجلې سره فار منځنی دوره اوجلې سره فار بیا د ورویس نیکه لیسې ته موږ سي پارشه ورغو وخت کې او بیا ورې پاره راسوم.
کله سي له ابتدایي مکتبه متوسطه ته ورتلې او بیا ورسته لیسې ته لیسو متوسطه خو مې زیاده دل وسته ده. څنګه پیغه وخت کې فرق درته څه معلوم سوسی نوې محیط نو درته یو څه ناشنا او کنه خټول یو کندهار
بالکل په دې خطر نه وي چې کوم منځنۍ شوازي کې چې ما لومړی ځل لپاره شامل شوم بیا مورې چې دا دوره بشپړ کړل دغه مرستې کلیسې چې موږ لاړو هغه لومړنی مکتب څه محلي مکتب دی دی کوچنی سیم په ساتو دی حتما محدود دوی د کار کولو د همدارنګه د دې ادارې د استادانو هر برخه چې وه د هغې سیمه پورې محدود وه خو کوم نوې لیسې ته چې موږ لاړو هغه د ښار په منځ کې یوه لیسه ده چې زموږ لپاره بیخي ډېر حیرانوونکې وه. لومړی حیرانوونکی کار دا و چې هغه البته ښوونځي وویل بیا خو نه لیسه شوله زموږ لپاره چې ډېر په ښه وسایلو سنبال وو. استادان یې هم دومره لایق وو چې موږ خپل اریان وو چې دا استادان چیرې مخکې او بیا جالب لا دا و چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون وو چې دغه څخه چا سره روانه نه سوی او دا زموږ لپاره ډېر جالب وو چې موږ یې لا ډېر منظم کړلو. دا د ژوند بیلابېلې دورې پر انسان چې راسي بیا انسان مزاج لا ورسره اوړي.
د لیسې دوره سمو په میرویس نیکه ښوونځي کې لوسته. میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب لخوا کله ورغلی یاست؟ په دې کلونو کلونو کې
د سې مسله و چې دغه د مکتبونو په ساته چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بیلابېل سمو ته وړل کېدل چې د افغانستان د مکتبونو دغه پیسنا سر سیستم چې موږ ته څو نه معلوم دی دوی سره لږی شریر کوشش کوي خو هغه سي دغه به هم جوړته مهاسي شرایط او موقع پلاس نه جوړغلی نه په مالی برخه کې دوه زیات سپورت کولو سره برابر شوی دي. د وخت مطابق زما په یادې چې موږ یو وخت د کندهار ولایت کې د کلتور ریاست کې د میوزیم د موږ د میوزیم ته ورغلی وو خو دا زما لپاره ډېر جالب و چې میرویس که زیارت ته موږ د مکتب د لوري نه یو راغلي خو به له مکتب موږ راغلي یو. همداسې
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره کدي ابتدایي ښوونځي وي چې په کندهار ښار کې درس وایي کدي متوسطي کدي لیسي دا خو د علمي سیر خو لګشتم نه لري خو کدي احمد شاه بابا مقبره هم سته او د میرویس نیکه زیارت هم سته دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخه ځان خبر کړي. فکر نکوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسولیت لري چې دا ډیره ضرورت دی ابتدایي مکتب لپاره د لیسې لپاره د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم.
بالکل شیور صاحب زما د مکتب فارغت تقریبا باید 15 ورځې کړنه 15 کړنه البته په کې دوی شپږ مې شروع کیږي او وختونه کې کزو هم خو اتفن از موږ به یاد فکر کومه علوي تجربه نشته دا ډیره مهمه ده بشیر مهمه د یو زده کوونکي لپاره چې خپل تاریخ هغهي خپل کلچر خپل ژبه او هر سره شنای یو خبره ده چې د مرستنګ زیارت چې دی لکه نه شهر څو ته لي کو کرانه کومه یې
سره خو ده خودم رنه ده وته لای کنه اغه دی اینو دی اینو مې غبل سر ته خلک ګورځینو د میرویس نیکه زیارت ته خو تک اسانه نه ده.
بالکل خبره ده چې مسله ده چې خلک شخصي تللی سي میرویس نیکه زیارت ته.
نه نه شخصي تک بل شي ده مو بخښي ما ساس خبر نیسم زه دا خبره د دې لپاره درته کوم په پرمختللو هیوادونو کې مهم زینو ته زده کوونکي د ژوند په مختلفو مراحلو کې ورولي مثلا په ابتدایي مکتب کې مورولي متوسطه کې هم شاید ورولي په لیسه کې هم شاید ورولي په پانتون دوره کې هم ورولي ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي ذهن بدلی شي او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته ځي او په یو مهم ځای ته ځي لکه د میرویس نیکه زیارت ته لکه د احمد شاه بابا زیارت ته کنه او یا د نور مهم ځایونه په کندهار کې شته که په کندهار کې څوک البته نو طبي خبره د شکل دی دی و تعلیمي مرکز لخوا ورزي نو هغه استاد هم تیاریاني نیولي سدوی ته تشریکی کته د کورنۍ لغړو سره لاړسه نو ممکن د زیارت یو دعا وکي او لاس پورته کیو کې د شاوخوا پکې وګوري او نور ترې راووسی. لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرزن د خپل پهنتون د میرویس نیکه د پهنتون محصلین زیارت ورولي نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپل مې معلومات ترلاسه کړي د شاوخوا ادرات سره هم د زیارت څوک جوړ شوی دی، بیا څوک ترمیم شوی دی، د دې اهمیت پوڅ کې ده. د میرویس نیکه په باره کې هم شاید اوس معلومات تاسو ته شریک کړي کېدای شي چې محصلینو یا زده کوونکو ته دا هم وایسي چې په فلانی ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو، یو کس فرزن حاضر دي چې د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي، هلته د زیارت په سر دي له نورو سره شریک کړي. شاید دا تر ډیرو کلونو پورې د هغوی په ذهن کې پاتې شي. فکر نه کوي چې ډیر مهم کار دغه رقم علمي سیر چې مصرف هم پې کم راځي؟
ډېر مهم دی. البته دا شی چې دی شیبر سزا غواړم دی خبرې یادونه وکړم چې زما په میرویس نیکه خصوصي پوهنتون چې البته یو خصوصي پوهنتون دی، په دې پوهنتون کې زما د وظیفې تقریبا کموده کېږي. مخکې ما خپل کندهار پوهنتون کې رسنۍ مرکز ورته وایي میډیا سنټر، همالته وظیفه درلودله چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړله د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لپاره دا یو ډېر ګټور کار دی. وخت په وخت به انشاءالله دا کار سوی هم دی او به هم نور سي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله چې دا د یو افغان زده کوونکي لپاره د یو افغان محصل لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې له خپل تاریخ آګاهي، له خپل کلتور سره بلدي او په خپلې ژبې باندې پوره پوهه ولري.
او بل یو بل شیم ده، د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي، په افغانستان کې هم دا دود شته. تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څوک راخلي، هغه د علمي سیر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمن او معاصره وي. یعنی دا هم یو شاید چې خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسي، او کله چې په یوه ډله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي شاید اغیزمن هم وي. یعنی دا تاسو د له پرسه ژورنالیزم وسته ده، نو ژورنالیزم ژورنالیست خو کېدای شي چې په دغه علمي سیر باندې ولاړ شي، هغه مکان، فضا، زمان، د هر څه ته فکر وکړي، هغه شی به تکرار هم نه وي، تنها به ارقام نه وي. میرویس نیکه په دې کال وزیشید او په دې کال باندې وفات شو او دومره کال پاچایي وکړه، کنه بېخي کېدای شي چې دغه اوسنۍ حالت هم ترسیم شي، او که څوک له روسي او بل محصل دا کار کوي هغه بیا هم نه وای شي. خو په هر حال لایق سب کبیر ته دې تراسم له ژورنالیزم سره که څه هم تاسو د نشیاتو مسؤلیت لري، لیکن نور له ژورنالیزم سره څه فکر کوي چې ورس په ورس ترې لري کې شي او کنه همدغه د نشیاتو مدیریت په خپل تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست؟
ژورنالیزم په خپل ځان کې تاسو ته ما ډېر څه معلومات ست چې ډېر یو پراخ علم دي او بیلابیل برخې لري. د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته یم.
څه ایډیټ کوئ تاسو؟
زما لپاره اوس هم دنګ کوم د ګرافکس ډیزاین، ویډیو ایډیټینګ، ویډیو راپورونه چې همدارنګ د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي، همدارنګ چې کله موږ د ټولنیزو رسنیو لپاره کوم راپورونه آماده کوو همغه دي، وخت په وخت محصلین آماده کوي لیزم پروګرامونو لپاره، همدارنګ کوو یو تری برخې پر اعلانات هم دي.
دا مختلف شیان دي، د هر یو ایډیټ هم یو څه فرق لري، هم داسې نه ده؟
بالکل
ډیر فرق لري. چې خو د اعلانونو لپاره باید لنډیز سره ډیر پام وکړي، د ویډیو لپاره باید سترګو ته پام وکړي، او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکړي، او که د راډیو لپاره لیکي باید غوږونو ته پام وکړي، کنه یعنی مختلف شیان دي، مختلف شیان دي. جالب سسری ایډیټ کړی دی او د غوس راته وایي چې په ذهن کې پاتې کې د مرکې په اخر کې سره شریک
شي. بر صاحب کدا خبر وکم چې زه خپل د نورو ګرافیکس ډیزاین ته ایډیټ سره د ریډیو په برخه کې ما هم تقریبا په کافي اندازه سره کار کړی دی. کندهار پوهنتون په داخل کې د پوهنتون ژغ په نامه سره یو ریډیو شته، ورې د یو کال لپاره ما د ولنټیر کارکونکو په صفت کار کړی دی پرې نو خبرونه درلودله او دغه ترڅنګ ز غاینا وخت د شیرونو یو د نړۍ د ډیپلوم هم کوم البته چې د خلکو ډیر خوشی او دا وایي چې دا د کومې باید زیات شي خو چې د ژوند سره بیتونه په منظم ډول مشهمه یو څه نستګي هر وخت چې مشوق سره فراغت په لاس راځي فارغ وخت بیا مدا کار کړی دی او نور د دې څو برخې کې د اډیو ایډیټ ز د شیم چې اډیو شې ایډیټ کما
نا یو کوم جالب تجربه د سس یو شې ډیر ناشنا در تشکر سوې په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره توې سګوره د رقم یو شې چالي کله یو ډیر ناسم او ما د سس سم کو او بیا برعکس بیا تاسو په ایډیټ کې تیر وتی اس
اتمن لازم دا ژوند برخه دی بس ډیر به شرزه
تاسو په یادی شي د کوم تجربه په ذهن ته درګرځي
ولی دا شریکول چې زیاته به ان شاء الله سره شریک کوم شي بر صاحب دا څه وخت غلی و چې ما یو پوسټر ډیزاین کړی وو نو دا پوسټر سره دې ما درې ور سلور ورو الهام غوښتي بیا مې زموږ مسول کاست هم واسته وي یعنی سره دې ما ډیر کوشش وکړ چې دې غلطی نور ایست سي ایست غلطی نه پکې کې دقیق او پورا د ډیزاینینګ د اصول مطابق راځي او هر ورځ ما ورځ سره په دې غلطی و نو بیا ما ځان سره ډیر وخت هم دل خندا پر دې راتللې چې زه غلطی به ډیره ساده و ډیر او څه کومه مې د خپل ځما باندې فکر کړی دا زما د ایډیټینګ غداول سر دغه یو خاطره البته کوم دا سوالات چې زما لپاره ډیر حیرانوونکي زه په دې نه پوهېدم چې دا خپل غلطی زولې نه سم پیدا کولای خو څنګه وخت په چیرې دوه سره کرا کرا د ته متوجي سوچي اکثره چې دګي کوم وخت سره خو مسول کس بیا ګوري یو ځل بیا هم باید په نظر کې وسی بیا باید شریک شي
او لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل سي کله چې څوک امتحان ورکوي کې د سي په دې د امتحان په ورځ باندې د تباسم نه وي نو سوالونه سم حل نه کی د ایډیټ هم فکر نه کوي چې همدا سي د انسان کې د سي یو یو رسم ایډیټ وکي بل ورځ سمونه کی نو انسان باید په ځان باندې ډیر به اعتبار هم نه خو ډیر ډاډ هم نه انسان ماشين نه ده څنګه لایق سبب هم لسی نه ده
ام دا سن شي ورسره زه چې کله ژوند یاتمن هته ولات پکښ راځي کله چې میزان ستړي یا مې فیصله سره کوم داسې مسله فزې ان کې ګرځي دغه په اړه فکر کوم اینی داس وخت هم راغلی دی چې زه ساره تر ګرمې پرې واز نه استم ما په دې اړه سرچ کوي چې ما ته د یو ډیزاین د یو پوسټر ډیزاین اډوان فقط ائیډیا راس ائیډیا چې ما ته نتلل په کافي مزه مې کوم بښ کړو خدای شي پکښ پرسته وي کنه
او دا دا ژوند خو هم ده ډیر مننه نسب الله لایق سي په دې خبرونه کې مبارخه را سره واخسته کور ودان
سلامات وسي ستاسو څخه او د ازادي رادیو د ټول ټیم څخه ډیر مننه چې موږ ته مؤخرا کې سلامات وسي
جهان مې څه پروا لاس کې لاس لره مستا سا پختنه مې علاج تا خبره مې دوا تا خبره مې دوا سم مې دین څه مې دنیا نه هغالرم نه دا سا پختنه مې علاج تا خبره مې دوا تا خبره مې کبھی